درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاري رادیو خبرونه لدی شی بي پایل شو په دې لمړی خبري مجله کې به واوري. نړیوال د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندیشته شي او ډېرې افغانان وایي
ډېر خلک په دې مخارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
په کندهار کې صرافان وایي له دې شاره ډالر پاکستان ته قاچاق کیږي.
وایي خو دا غدي چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډېر تاثیر اچولی دي.
د طالبانو له لوري له دندو د مستکی کډرونو د لری کېدو له کبله ډېرې پروژې نیمکار پاتې دي.
نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبديل ناورین ذکر امسته کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد نه وي.
طالبانو په هلمند کې ډېر پلونه ویچاړ کړي خو اوس په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي
موږ هر پلچک د لاړ ذکر دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو تر بولم. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وای یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر د لاسول ویدیزو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکوي. دی بورا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او ډاډ یې ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکوي. د میرمن لاینز او شاغلی حنیفي د پرونی ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پاڼه کې ورکړی دی. په خبر پانه کې راغلی چې دی بورا لاینز طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپل فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پانه لمخي د طالبانو مرستیال هم ویلي چې دوی له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر ماخستن رسنوی ته په واستول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکني بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوز جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوز په پرمختللو وسلو سمبال او مجهز وي. همداراز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایي برخه کې هم ځانګړي او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غغړې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چا ته زیان نه پیښیږي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ندی ویلی چې د اردو په جوړولو کې د پخوانی حکومت پوځیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلی چې هغه پوځیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې له 303 پیته امریکایي اتباعو سره په تماس کې دی. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې له دې ډلې 106 اویا تنه غواړي چې له افغانستانه ووزي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او په کې راغلی چې له اگست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل 200 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له راتګه وروسته له افغانستان سره نړیوالی الوتنی عادي شوي نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیه ولسمشر له خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو هیوادونو سفیرانو د اخراج حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د دغو سفیرانو وروستۍ اعلامیه له سپین سترګۍ ډکه وبلله او امر یې وکړ چې دا کسان باید د ده په وینا بې حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروې او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2014 کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګیدل و. خو نوموړی د ترکیې حکومت په دې تړاو زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد د 2014 کال په کودتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولا د آزادېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبري باید له سره پیل شي. دغه وزارت ویاند نیت پرایس په واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل ګټوره ډیپلوماسي اتومي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه ای 3 ډله یعنی فرانسا، جرمني او بریتانیا او 15 جمعیه او هیوادونه بریتانیا، چین، فرانسا، روسیا، امریکا او جرمني په یو خله باور دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
نو موري زیاته کړه په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو په اړه خبري باید له هغه ځایه پیل شي چې د شپږم پړاو په محل درېدلې وي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان پاره په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبري اعلانو ته وویل
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې تر سره کړی اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوي چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسالو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه ښکېلم.
دا خبرې وروسته تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل ک چین د تایوان پر ټاپو برید وکوي امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنځ په وروستیو کې لانجې ډېرې شوې او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل و بجې او و دقیقې شوې. زه عصمت ساروان یم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ورستر بلې د نړیوالو ادارو او بنسټونو اندیشنې په زیاتېدو دي. د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر تازه ویلي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د سقوط په درشل کې دی او د په وینا سقوط په چټک را روان دي. لبل خو د سره صلیب نړیواله کمیټه کڅه هم ل خپل اړخ د افغانانو د لاستی بیا او مرستي ډاډ ورکوي خو پر نړیوالو شخ کوي چې ل افغانانو سره بشری مرستي ته بشری مرستي مشروط نه کړی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ډیر خلک پر مخارم کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
ل ډیرو افغانانو سره اوس همدا اندېښنه ده چې څنګه په ناس ماړه پاتې شي. د دې ډول اندېښنو سرک د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې هم لورای ښکاری. د غلطه ګن شمیر اوریدونکو اوس پر همدې ستونزې تمکیږي.
دا کوم امرت چې راځي افغانستان ته دا وان ولسته پاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مم ولسته د سره ځکه فارو غریب د نظر لاندې کې ورور د غرد خپل جبو د سره ویوړل.
د علمان ته ولایت کې د روحیم ردی د چې ډیر کوي هغه د پاره غایت یې جدي لا څونه وکي او د دې څخه خلک غیر ته تشویق چې دی نه پازاب دی او د نړیوالو لپاره باید پلاني حکومت یې نو موجود نه کومه کوي
کارونه هم نه یو مچ پر دې لري ورته موږ زور ځکار کړي موږ زو کا سپلا ورځ وای کار کو کار نه پیدا کیږي درش کړه کور نه لرو الله نه مزان سپارلې
قرآن جان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګن دغه مهيله ده خلک دلته د هرمن د شاه خلک خاص د ګوزه ټول خلک د خدای دې مر پر چا وځاړو چاته وای چاته مزاغ ورسوي
زمنګ د مزرانو چې د چوکي سروادي بروادي کړو د شرفني حکومت پر دې بلې منکار دې کړی موږ نو دوه مواد بودی زمنګ د دوړو بودی زمنګ د غوړی بودی د سره شوب میشت کې یو رسکار هم نه پیدا کیږي.
د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو بیلابلو ولایتونو کې پر بیوزلو مرستي ویشلی خو کافي نه وي او خلک شکایت کوي چې تر ډیره اړمنو ته هم نه رسیږي. د افغانستان بشري وضعیت د نړیوالو د اندېښنو په ترڅ کې د سویډن د نړیوال پراختیايي همکارۍ وزیر پیر اولسن فرید ویلي افغانستان د سقوط په درشل کې دی او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی. د رویټرز خبری آژانس په استناد ښاغلی فرید خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تورستي ډالو ته لار هواره کړي او هم به د غلطه اقتصادي سقوط د سیاسي کړکیچ لامل شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي د تیرو څلوېښتو کلونو په څیر به افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، خو په یوازې سر ټول پیټی پر غاړه نشي اخیستی. د سره صلیب د کمیټې ویاند نجم اقبال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانانو لاسنیوي ته بیړه وکړي او خپل مرستې په هیڅ څه پورې مشروطې نه کړي.
د ژوندۍ پاتې کېدو او ژوند کولو حق اساسي دی او باید په هیڅ شي پورې مشروط نشي. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً لطفاً کله چې له عامو افغانانو سره مرستې کوي شرط مه ورسره کوي. عام افغانان باید د هغه څه بیا ورنه کړي چې هیواد کې پیښ شول. موږ او نړیواله ټولنه باید دا یقیني کړو چې خلک باید رنځ ونه ویني.
افغانان داسې مهال له بېوزلۍ رنځ وړي چې څه موده وړاندې د جیشل او جینوا په غونډو کې له افغانانو سره د څه باندې $2 میلیارډ بشري مرستو ژمنې وشوې. هڅه مو وکړه چې د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر هم ولرو، خو د طالبانو مطبوعاتي مسؤلانو مو پوښتنو ته ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي له مرسته کوونکو بنسټونو او موسسو سره یې غونډه کړې او د ژمي پر مهال احتمالي بشري ناورین سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولی دی.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د وارداتو لپاره کافي بهرني اسعار نه لري، د کندهار صرافان وایي په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږ زیات شوی دی. دوی وایي هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه کلداري یا روپۍ افغانستان ته راوړل کیږي، په ډالرو تبادله کیږي او بیرته پاکستان ته وړل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له هیواده په زیاته پیمانه د ډالرو وتل په راتلونکي کې د افغانیو پر ثبات منفي اغیز وکړي.
د کندهار د صرافي مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادله پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو درانی ولوده. د صرافانو د اتحادیه مسلمان بای له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو استل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي، په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. په کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر اج کندیا غوایي له هغه ورسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند شوی، د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل شوی دی.
پاکستان هم ډالر بند کړل. پروشا ته پاکستان بانک نه کیوس چې دوی د خپل کالداري په کنټرول کې نو کالداري د هغه ځای تجاران او بازي خلک راځي دلته ډالر رانیسي. ځکه چې تاسو وسویني چې پاکستان کې ډالر په یو سلو یو اویا کالداري یا یو سلو اویا کالداري په آزاد بازار کې درو اویا دو اویا باندې دی، مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په یو سلو اچا یو اچا روپی باندې. دلته د کالدارو حجم به خډر سوی دی ځکه چې ډالر نسته.
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولی. دوی وایي څومره چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کمیږي همره د توکو بیې لوړیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کې دو سره له تیر دوه میاشتو راهیسې په لسکونه زره خلک بیکاره سوي.
زما نوم سردار محمد دی، زه دلته په صرافي مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار تاوان خو دا غدي چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي په کندهار کې یا په افغانستان کې، دا پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډیر تاثیر اچولی دی. او بیا چې دی خبره دا شی دلته خو تاسو خبره چې مثال نظام اوښتي دی، خلک معنا د اقتصادي بوران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډیر اقتصادي بوران سره مخامخ دي. تاسو ویني ورځ په ورځ شان ګرانیږي. چار چاته ورته کاغذ والا دی کچیل والا دی پښتنه جنوکه چې دا شی مو ولي ګران کړي دی وای ډالر لوټ سوی دی.
ما جواب دی دلته د خلک بیا وای وای د پرجې شاته خبري خراب دي. وس مطلقاً ډالر پاکستان وس اتسو کالدار ځان ته سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی ډالر پاکستان ته ډیر روان دی.
بلخ د اقتصادي چارو شننکې رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په ځان بولی او زیاتوی چې دا به پراتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري.
ډالر د افغانستان څخه په داسې بحراني حالت کې وتل بالکل د زیانونو څخه خالی نه دي او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ بډې زیات تاثیرات وارد کړي. یو تر ټولو تاوان به په پولی برخه کې کچيري موږ راسو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د ارزي په بازار کې ډالر ډیر خورا لوی رول لوبولې دي. تجارتان چې معمولا ټي ټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته، ځکه معمولا یو واردونکي هیواد دي، نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا ده چې هغه باید موجود اوسي چې ترسو د مال را واردول افغانستان ته وکړي. د دې خلاب را منسسي ځکه دلته افغاني خپل ارزښت په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي، لکه څنګه چې اوسې موږ د خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ ته معلومي چټيږي، لا به هم نور چټ څه کچيري دا کار ونه درول سو.
د افغانستان بانک چارواکي په دیاړه لڅویلو ډاټا کوي، په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتله د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دولس کالدارو په توپیر ګران پلورل کیږي، خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیش په ډیره دودي.
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس په هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ډیپلوماټ مجلې د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنه خبره کړې چې په خوای په افغانستان کې له ترک پوځیانو سره کار کاوه. د خبرونې لمخې له افغانستان د ترک پوځیانو لوټلو او د طالبانو له وخت رسیدو څخه باندې دوی میاشتې وزي، خو هغه ترجمانان چې له دوی سره کلونه کلونه کار کړی دی په نامعلوم حالت کې شپې ورځې تیروي. دوی شکایت کوي چې ترکیه د نورو هیوادونو په شان د ترجمانانو د استلو کوم پلان نه لري. تر دې وړاندې څو تنو افغان ترجمانانو چې له ترک پوځیانو سره کار کړی وو آزادي رادیو ته ویلي وو چې له ترکیه غواړي د امریکا، بریتانیا، جرمني او نورو هیوادونو په شان چې د خپلو پوځیانو ترجمانان ویستل دوی هم وباسي. یو اس نیوز خبرونه د افغانستان پر بعد اقتصادي وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې د یو سویډني چارواکي په قول راغلي افغانستان تر هغه څه چې اټکل کېده د سقوط لور ته چټک درومي. د الکساندر کارنوویل په قلم په دې لیکنه کې د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ د وزیر په قول ویل شوی چې افغانستان د سیاسي پاشلتیا لور ته روان دی چې ورسره دا خطر تړلی چې دا هیواد په یو نوي سیاسي بحران کې ښکیل شي. د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته لویدیز او په مجموع کې نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر پیر اولسن فریدویلی د اندیشنه دا ده چې افغانستان د سقوط په درشل کړي او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی. فرید خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تروریستي ډلو ته لار هواره کړي. د تاورته اندیشنې ځینو نورو لویدیزو چارواکو هم څرګندې کړې دي. د اروپای اتحادیې وبښت غړیو هیوادونو چې سویډن هم پکې شامل دي، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره بشري مرستې ډېری کړې، خو له دې هیواد سره د پرمختیايي چارو لپاره مرستې درولې دي. د تاورته اقدام ګڼو نورو هیوادونو او نړیوال بانک هم کړی دی. سویډن او نور هیوادونه وایي چې افغانانو ته مرستې د طالبانو په لاس نه رسوي، بلکې په مستقیم ډول یا د مرستندوی مؤسسو له لارې اړو افغانانو ته مرستې ورکوي. د افغانستان د مخکینی حکومت د کډیو پراختیا وزارت په خوانې مرستيال ادعا کوي طالبانو د دې وزارت اټبش مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړی دي. پوپل حبيبي وای ګوښه شوی کسان مسلکي کډرونه وو او په پوره رونټیا په دې وزارت کې په دندو ګمارل شوی وو. شغله حبيبي د غراز اندیشنه شي چې د افغانستان په کلیو کې د دې وزارت لخوا د 200 میلیون ډالرو په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیمکاره پاتې دي او کې چاري پایل نشي پر روان ژمي کې بعد د سیلابونو بارانونو لامل ویجاړ شي.
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنې پر دوی نیوکې ډېرې کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړ او ټیټه کچه د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکي وایي وزارتونو ته له خپل ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي هغه دا چې تر پښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبيبي ادعا کړې چې د دې وزارت نوې رهبرۍ اته ویشت ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړې دي. خغلی حبیبی ازادي رادیو ته وویل دا کسان مسلکی کډرونه وو غو خکول به د هغو پروژو د عمل کې دوه مخډب کړی چی کارونه لنیمایي زیات مختتللی وو.
نیمه کار پروژې چې تقریبا د 200 میلیونه ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 33% پورې نیمه کار پاتې دي. دا غي د تکمیل لپاره دا ډیزاین او سروي او ټول مواد د امدوی کړی دي امدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبديل ناورین ذکر امسته کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلدم نه وي، د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوي، او دا غنیم کله پروژې مرته نه دي معلومي او نشي مختورلې.
ازادي رادیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځن یو ګوښشه او رئیسانو سره اړیکه ونیوه، خو دوی ورته د سونزو د جوړیدو له امله خبرې ونه کړې. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرسیال په کلیو کې د نیمه کار پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانون نکړي نو ښایي را روان شمه د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي خو تر پایه یې معلومات شریک نه کړل. لدی وړاندې هم د طالب چارواکو په ځن یو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوه کوي چې یو بیلګې د کابل په هنتون لپاره د یو ډاکټر لرونکو کس پر ځای د یو لسانس ګمارنه و. پر دې ګمارنې له سختونی وکړسته طالب چارواکو ویل ژر به دا ستونزه حل کړي خو تر نن لپاره دی اړه نوې پریکړه نه ده شوې.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت په خوانی مرستیال وای طالبانو د دې وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړي چې لکه بلې یو شمیر پروژې چې نیمګړي پاتې دي په ژمي کې د ویجاړي دوله خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې په هلمند کې ویجاړ شوی پلونه او پلچکونه بیا جوړی شي. د هلمند ولایت د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلان وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیا رغوي چې د تیرو جګړو په مهال ویجاړ شوی دي. ښاریان هم د ښاروالۍ د دغه کار ستاینه کوي. په دې اړه دا راپور
د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د شاروالۍ لوري د غپلونو او پلچکونو د بیا رغولو چاري پیل سوي کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوز د لمنځړو لپاره په ماينونو لوزولي وو. د لشکرګاه شاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه شار ویل چې یاد پلونو او پلچکونو د شاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د غپلونو او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو ای چې لمړی غپلونو او پلچکونو رغوي کوم چې د خلکو تاګ راتګ پر زیات دی او ورته ورته زیات وي.
پلچکونو رغول په بخ کې موږ اقدام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل سي. موږ د شار بلابلې برخه چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړی دی، هغه موږ ګټه خسته سپارل دي. د شار بلابلې برخه کې هم وسم موږ پلیټ جریان لري، هغه برخه چې ډېر اشد اړتیا وي موږ به هلته دغه چارې ګړندي کوو او تر کوبي.
شاغلی ابشار زیاتوی چې دوی په لشکرګاه شار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چاري هم پیل کړي کوم چې ځینی برخه تخریب شوی دي. بل خو بیا د لشکرګاه شاریان د شاروالۍ د مسولینو دغه کار ستاینه کوي. دی وایي کچری یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي د یو پلو به د ترافیکي پیښو مخنیوي وسی او د بل خو به په شار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه شار دوه وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
نوم احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه شهر اوسیدونکی یم. چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنگ کې له منځه وړل شوي دي غورځول شوي دي دغه جوړ سي دا ډېر ښه کار دی او د شهر د ښکلا د پاره چیرې دا جوړ سي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه شهر اوسیدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنگ کې له منځه وړل شوي دي نو د دوه جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د شهر د ښکلا د خبره ده او بل دا چې د دات ماشینان یا کوم وسایل چلته تاګ راتاکې نو دا غو د پاره زمينه برابرېږي او دا غو د پاره یو وساکید.
د دغه ولایت د شاروالۍ مسولین پر داسې وخت د ویجاړسو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال په لسګونو روغتیایي مرکزونه شوونځي لوی پلونه او متاسات ته هم زیان اوښتي دي او ځینې خوې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د هغو لسګونو افغانانو په اړه اندیښنه شولې چې د امریکایانو لخوا د کوزوو یو کم تلیشتول شوې دي. کوزوو ته د لیشتول شویو کسانو په اړه له امریکایانو سره په احتمالي ډول امنیتي اندیښنې موجود دي. د افغانانو د هغو څه باندې یو لکو کسانو لډلې څخه دي چې امریکایي سرتیرو په اګست میاشت کې له افغانستانه وایستل. تفصیل په دې راپور کې
امریکا د لسګونه زرو هغو افغانانو هرکلای کړی چې 13 اگست میاشت کې د دوی پوځي الوتکو له افغانستان وو ایستل. خو دی وی وړي ډلې په اړه ځینی ملاحظه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لسګونه د افغانان د امنیتی ارزونې پر مهال کوسوو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقال شوې دي. دی اژانس ویلي د باند سټیل پونوم اډې ته دغه وړي ډلې افغانانو لیګل ممکن له امنیتی اندېښنو سره تړاو لري. راپور کې راغلی تر اوسه د دغو افغانانو په تړاو او یا هم د هغوی د برخلیک په اړه کره معلومات نشته. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې تیرو شپږو اونیو کې د کوسوو پوځي اډې ته لیږدول شوې دي. دوی ویلي لا معلومه نه ده چې د هغو کسانو برخلیک به څه کېږي چې امریکایانو له افغانستانه ایستلي خو اوس یې امریکا ته نه بیايي. په بالکان حوزه کې د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکو یلنا سزار اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې د امریکا له امنیتي ارزونې نه دي تیر شوي. میرمن سزار پوښتنه کړې چې دا کسان به توقیف کیږي او که هو حقوقي مرستو ته به لاسرسی ولري. دا هم ویلي چې دا مشکوک کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي ژوند به یې خطر سره مخامخ شي. تر اوسه امریکایي چارواکو په رسمي ډول نه دی ویلي چې د کوسوو یوې اډې ته د څه ملاحظاتو لمخې یو ډله افغانان لیږدول دي. خو اسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي تر اوسه لا وخت دی چې د ځینو مسایلو په اړه ښکارا خبري وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه هم اندېښنه ښودلې چې له 13 اگست میاشتې راهیسې د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې گیر پاتې دي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په مخ خپلې پولې خلاصې کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکوي. دی بور الاینس پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او دا ډاډ یې هم ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د یو ملي او خپلواک پوځ پر جوړولو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې له 3 شپېته امریکایات به سره په تماس کې دی. د ترکیه ولسمشر له خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو سفیرانو د اخراج حکم صادر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نشکلوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې احمد جاوید دی، د ځوانانو د مدني چارو فعال.
څومره وخت کې چې دې برخې کار کوي؟
زما تقریبا یو کال کېږي چې زه په دې برخې کې کار کوم.
په دې یو کال کې مو ځوانانو ته کوم کار نه کړی؟ البته
اول خو په دې برخې کې موږ کار کوو چې ځوانانو امانګي کوو، یعنی موږ ځوانان سره راغونډو او غوته شوراګانې جوړو، دغه یې امانګي کوو، دغه یعنی راغونډ سي سره، یعنی کوم کوم شانت دوی ضرورت لري هغه به دوی ته مطرح کوي، او همدارنګ دوی ته خپل مشکلات هم وایي چې موږ یعنی دغه برخې کې موږ دلته مشکلات لرو.
دا مشکلات دوی ویلي به دا مشکلات تاسو چیرته رسوي، چاته رسوي؟
دا مشکلات به موږ راغونډو، بیا په دې باندې بحث کوو، بیا دا مشکلات بیا هغه اړوند ادارو سره بیا موږ به ورسره شریکو، چې مثلا د افغان ځوانان چې دوی په دغه یعنی برخې کې ډېر مشکلات لري، نو تاسو هم دا مشکلات ورته حل کړئ. یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس په کې افغان ځوانان چې ورسره لاس وګرځي دی، هغه بیکاری ده چې دوی ورسره لاس وګرځي، چې دوی یعنی دندې نه لري.
دا خبرم چاته ورسوله ده چې د ځوانان بیکاره دي او څه به وشي، څه وادي وشوي کوم نشو.
دغه موضوع خو موږ د ځوانانو چارو د مهینت سره مشارکه کړه چې هغه په همدې برخه کې دوی یعنی مسولیت لري. بیا دغه ترڅنګ مو دا اغاړونه ادارو سره مشارکه کړه چې هغه کوم ځوانانو چې مثلا په کوم برخه کې چې دوی ورتیا لري یا چې هغه لیسانس یې کړی دی یا چې ماسترونه کړی دي په هغه باندې وزارت مو دوی هغه انومان مور وړه او همدارنګ دوی لیسونه مو ور وړه چې دوی هغه خلک هغه باندې وزارتونه کچیر بدن دی لاني نو حق اولیت به دغه هم دغه ځوانان هم د اړوند وزارتونو دوی کچیر مر سره مانګیو کې نو دا به ډیر مفید تمام شي او کچیر دوی ونه کې نو بیا به ونه شي نو ان شاء الله موږ خو یلا تروس پرځته خوشبین وچی ته هم د غاړوند وزارتونو دوی به موږ سره همکاري کوي او د افغان بیکار ځوانان دوی به په اړوند پوسټو کې دوی به